السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تکنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو وایي چې د افغانستان په ډیری برخو کې د یو څخه تر 50 درجو سانتیګراد پورې د غیر معمولي تودوخې اټکل شوې دی. دغه ادارې وویل په دې سره کېدای شي د یخنۍ خطر کم او د ژمي کروندې بهتر شي او ورشوګانو ته لاسرسی اسانه شي، خو د واورې په چټکو ویلې کېدو او د ذخیرو په کمېدو به یې د فصل په پای کې د خاورې رطوبت او د اوبو شتون محدود شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه دا هم ولیکل چې د تودوخې تر څنګ د اوسط څخه اوچت باران کولی شي د افغانستان په لویدیځ کې للمي کروندو او څړځایونو ته وده ورکړي، مګر د سیندونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو خطر به زیات کړي. د فاو په وینا تحلیلونه ښیي چې د افغانستان په لویدیځ او مرکزي لوړو برخو کې د نورمال څخه اوچته مرطوبه هوا شتون لري او د افغانستان ختیځ، سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونه به د اوسط څخه د کمې وریا له کبله نسبتا وچ پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری سیمو کې په دې وروستیو کې درنې واورې او بارانونه وشول چې د پام وړ ځاني او مالي زیانونه یې واړول. په غزه کې د اسرایلي ځواکونو پرونیو ډزو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا ادارې په حواله ریپورت ورکړ چې د چهارشنبې په سهار په غزه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول، چې دا پیښه د اسرایلو او فلسطیني وسلوالې ډلې حماس ترمنځ د اوربند نازکوالی په ګوته کوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان پیژندل شوی دی. د اسرایلو پوځ وویل چې دوی په شمالي غزه کې څو بریدونه وروسته لندې وکړل چې فلسطینیانو په اسرایلی سرتیرو ډزې وکړې او یو یې ټپي کړ. د حماس تر کنټرول لاندې د ملکي دفاع ادارې وویل چې یو 12 کلن ماشوم په مړو کې شامل دی. د اسرایلو پوځ وویل چې دوی دغه راپورونه څېړي. د اسرایلو او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ اوربند د تیر اکتوبر له 10 نافذ شوی دی، خو سره له دې هم څو ځلې مرګونې نښتې رامنځته شوي دي او دواړه خواوې په یو بل د اوربند د ماتولو تور لګوي. د لیبیا څارنوالان وایي د دغه هیواد د پخواني مشر معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د وژل کېدو د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت سره سم د لیبیا څارنوالانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د عدلي طب کارپوهان د لیبیا شمال لویدیځ کې د زنتان ښار ته تللي دي، چېرته چې سیف الاسلام قذافي ووژل شو. د څارنوالانو د دفتر اعلامي وویل چې قذافي د ډزو د ټپونو له امله سا ورکړي. بلخوا د لیبیا خبري اژانس ریپورت ورکړل چې د 53 کلن سیف الاسلام قذافي مړینه چې یو مهال ګمان کېده چې د خپل پلار ځایناستی بشي، د سه شنبه په ورځ د هغه د سیاسي ډلې د مسؤول لخوا تایید شوه. د لیبیا حکومت چې مقر یې په ترابلوس ښار کې دی د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی، خو د هیواد په ختیځ کې د خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې یوه اداره هم واکمنه ده. او تر 1900 کلونو د کشو لوبغړو د نړیوال جام پایلو به سبا د جمعې په ورځ د زیمبابوې پلازمینه حراری کې د هند او انګلستان د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان ټیم د چهارشنبې په ورځ نیمه پایلو به د هند ټیم ته وبایلله. پایل کې د افغانستان اندر 19 ټیم بیټنګ وکړ او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې سیالې ډلې ته 311 رنزه هدف وټاکه. د هند ټیم په داسې حال کې چې درې لوبغاړي وسوځېدل په 2 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د جام بله نیمه پایلو به د سه شنبې په ورځ د استرالیا او انګلستان ترمنځ وشوه چې په هغې کې انګلستان بریالی او پایلوبې ته ووته. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د بسم الله الرحمن الرحیم د له مهربانه را پستر نامه سلامونه او نیکی هلی میو منی درنو سکونکو هله دا چی روغ او جوړ اوسی او خو متر د محله په خیره د سوالی وی درنو سکونکو د اوم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوسته تاسو ټول ته شرح خلاص دویم هله دا چی نن ورځ هم را سره د لوست را خلنی شي بو ملوسی او د نن ورځ د موضوع څخه کټه واخلي درنو سکونکو د تل په تل په دی هله چی د تیر لوست کورونی کارونه مو تر سره کړی بیس د کړی بو مو وی تر سونه ورځ د درس تکلیف ته چمتو اوسی نن مو موضوع د لرغونی افغانستان او د هغه اړیکې د پروډیوس سره دی چې لسم لوست درویشتمه او څلورویشتمه پاڼه ده. تاسو هم له ځان سره د تل په څیر قلم او کتابچه ولرئ، نوټ واخلئ تر څو وکولی سئ په اسانۍ سره په دغه موضوع باندې وپوهیږئ او زده یې کړئ. نو راتو خپل د نن ورځې درس پیلوو چې موضوع مو د پخوانی افغانستان او د هغه اړیکې دي د پردیو هیوادونو یا د پردیو امپراتوریانو سره. نو راځو نن موږ په دې درس کې درې نورې امپراتورانی پیژنو چې هغه اخامنچیان، یونانیان او موریایان دي. دا چې دا څه ډول امپراتوري وه، څه وخت منځته راغله، څه وخت یې بنسټ کېښودل سو او کوم ټولواک یا واکمنان یې درلوده، په دې موضوع باندې به بحث وکړو او وپوهیږو. د زیږې څخه د مخه په شپږمه پیړۍ کې لرغونی افغانستان په محدوده کې یو واحده سیاسي واکمني نه و. یعنې په شپږمه پیړۍ کې د زیږدیز کال څخه وړاندې په پخوانی افغانستان کې یو داس یو حکومت، داس یو واکمني شتون نه درلود چې هغه د ټول افغانستان تر واک لاندې ولري. یعنې داس یو حکومت چې هغه د ټول افغانستان په واک کې ولري، هغه د ټول افغانستان باندې واکمن اوسي، داس یو حکومت، داس یو سیاسي واکمني عمل موجود نو. هغه څه چې موجود و هغه په هر ګوټ کې خپلواک او محلي حکومتونه و. مثلا د افغانستان په لویدیځه برخه کې به یو ډول امپراتوري و، په یو واکمنی و، په د افغانستان په ختیځ کې بل ډول واکمنی شروع. هر برخه کې د افغانستان په هر ګوټ کې محلي حکومتونه او خپلواک سیاسي واکمنی هغه مهال حاکمیت درلود. نو همدا مهال کې د افغانستان په لویدیځه برخه کې د یوې نوې امپراتوري بنسټ کېښودل سو. دا امپراتوري د پارس په تاریخ کې د هخامنچیانو په نامه یادیږي چې د دغه امپراتوري بنسټ د کوروش په واسطه ایښودل شوی دی. کوروش د مادانو د کورنۍ اخرنی لمسی دی چې دی په د افغانستان په لویدیځه برخه کې د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې دغه امپراتوري د هخامنچیانو په نامه یادیږي. راځو د هخامنچیانو د امپراتوري اړوند دا چې هخامنچیان امپراتوري څه ډول امپراتوري وه. د کوروش تر قومندانۍ لاندې لشکرو د زیږدیز څخه د مخه په 1530 کال کې د افغانستان ځینې شمالي سیمې تر یو ډېرې لنډې مودې پورې تر خپل واکمنۍ لاندې راوسته، چې بیا دا د کوروش هغه واک و چې دی د افغانستان فقط ځینې شمالي برخې د خپلې واکمنۍ لاندې فقط د یو څو مودې دپاره، د یو ډېر لنډ وخت لپاره هغه تر خپلې واکمنۍ لاندې راوسته، چې د هغه څخه بیا وروسته د ده زوی کمبوجیا واک ته رسېږي. کمبوجیا د کوروش زوی و. د هغه چې کله کمبوجیا واک ته رسېږي نو هغه چې دی خپله ده د کوروش د مړینې یا د هغه د وژل کېدو څخه وروسته واک ته رسېږي، نو دی په دغه وخت کې د پارس د لویدیځو پولو ته دی زیاته پاملرنه کوي یا زیات پام کوي تر څو هغه سیمې یا هغه پولې تر خپلې ولکې لاندې راولي، په هغه باندې حکومت وکړي یا هغه تر خپل واک لاندې راولي. دی د مصري فرعون سره هم جګړه کوي. د مصري فرعونانو سره د فرعون سره چې کله دی جنګ کوي نو په دغه وخت کې هغو ته ماته ورکوي او هغه سیمې چې د مصري فرعون تر لاس لاندې دي هغه تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او هغه سیمې خپلې کوي. چې نوموړی بیا همدغه کمبوجیا چې کله بیرته پارس ته ستنېږي یا بیرته د پارس ته ځي نو پر لاره باندې هغه مړ کېږي. چې د ده د مړینې څخه وروسته داسې ډېر نور کسان دي چې هغه د هخامنچیانو په امپراتوري کې واک ته رسېږي، خو هغه ډېر مشهور او نامتو واکمنان یا ټولواکان یې هغه لومړی داریوش دي، خاشیار و، دویم داریوش او دویم اردشیر و، چې دا د دغه امپراتوري ډېر نامتو او مشهور کسان و، یا هغه کسان و چې واک ته ورسېدل د ډېر نامتو مشهور واکمنان یې و. د هخامنچیانو دغه د امپراتوري بنسټ چې د کومه وخته کېښودل شوی و تر 323 کال پورې دوام درلود. همدغه په 323 کال کې دغه امپراتوري د مقدوني سکندر لخوا له منځه وړل کېږي. یعنې دغه امپراتوري نوره په 323 کال کې ختمیږي، مقدوني سکندر واک ته رسېږي. کله چې مختونی سکندر دغه امپراتوري له منځه وړي، نو بیا دلته یو بله امپراتوري یا یو بل واکمني شروع کیږي چې هغه د یونانیانو په نامه یادیږي. په دغه امپراتوري کې کله چې مختونی سکندر له ولاړیږي، د هخامنشیانو امپراتوري د منځه وړي، نو دوی بېله ځنډه د میلاد څخه د مخه په 330 کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي، پر پخوانی افغانستان باندې یرغل کوي، چې بیا هغه د افغانستان د نیولو دپاره هرات، کابل، کندهار او د پغمان د لارې قفقاز سکندری یعنی بګرام ته ځي. وروسته بیا د افغانستان شمالي سیمو ته رسیږي او هلته دای خانم د شهر بنسټ ایږدي. دغه دای خانم کوم شهر چې دی، هغه د مختونی سکندر لخوا بنسټ ایښودل شوی دی. د شمالي سیمو د تصفیه څخه وروسته، یعنی کله چې د شمالي سیمې ته ولاړ سي، هغه ځای تصفیه کې هغه ځای تر واک لاندې راولي، دغه څخه وروسته دی د نورستان او کونړ د لارې څخه چترال ته ځي. سکندر د یوسفزي سره جنگ کوي چې په هغه جګړه کې د دبشه ټپي کیږي، چې د سکندر لشکریان یا هغه کوم لشکر چې دی په مکمل پنځه کاله د افغانستان په مختلفو سیمو کې جنګیږي او د هرې سیمې د نیولو یا واک ته رسېدو لپاره جګړه. سکندر چې کله بیرته یونان ته ځي، پر دغه مهال د سند لارې د مقتونیه پر لور باندې هم ځي، چې د لارې په اوږدو کې بیا د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او مړ کیږي، چې د ده د امپراتوري یا د واکمنۍ د پای ته رسېدو سره سم موریان واک ته رسېږي. کله چې د یونانیانو امپراتوري ختمیږي یا د ختمېدو جریان کې وي، نو دغه وخت کې هغه لکه څرنګه چې سکندر پر لارې مړ کیږي، هغه په مرض باندې اخته کیږي، نو په 330 کال کې چې دی وژل کیږي، د مړ کیږي د سکندر څخه وروسته، بیا دغه امپراتوري چې ده د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ وژل کیږي. دلته نو ځینې ګډوډي، ځینې بې نظمي په دغه امپراتوري کې رامنځته کیږي، چې د هند موریانو لومړنی واکمن چې هغه چندراګوپتا نومیږي، د دغه فرصت څخه ګټه اخلي، راځي د افغانستان، بیا هم پر افغانستان باندې یرغل کوي او د افغانستان یوه برخه ترلاسه کوي، چې په دې وخت کې هغه کومې ګډوډي چې دي د یونانیانو په امپراتوري کې چې کومې ګډوډي وي، هغه د ده په ګټه تمامیږي. نو همدارې چې موریان واک ته رسیږي او واک دوی اخلي، د هغوی واکمنۍ هم د یونان باختري د خپلواکو دولتونو د خپلواکۍ د اعلان تر وخه پورې دوام کوي، چې دا هغه د افغانستان درې امپراتوریانې وې: هخامنشیان، یونانیان او موریایان. دغه کورنۍ مول وستلې دغه امپراتوریانې، چې دا امپراتوریانې هغه مهال رامنځته سوې چې کله په افغانستان کې یو واحده یا یو واحد واکمني یا امپراتوري شتون نه درلود. د افغانستان په هر ګوټ کې جلا جلا حکومتونه او خپلواک حکومتونه او محلي حکومتونه وو، چې دا د افغانستان په زیان کې وو. نو په دې وخت کې د مادانو د کورنۍ هغه وروستنۍ لمسی کوروش په واسطه د یوې نوې امپراتوري بنسټ د افغانستان په لویدیځه برخه کې ایږدي. کله چې د افغانستان په لویدیځه برخه کې کومه امپراتوري رامنځته کیږي، هغه امپراتوري د هخامنشیانو په نام یادیږي، چې دغه هخامنشیان د هخامنشیانو لومړنی واکمن چې و، هغه همدغه کوروش دی چې د دې امپراتوري بنسټ ایږدي. د افغانستان ځینې شمالي سیمې نیسي تر لنډې مودې پورې، یعنې ډېر کم وخت لپاره د افغانستان ځینې شمالي په واک کې راولي، چې بیا د څخه وروسته دی وژل کیږي او د هغه زوی کمبوجیا واک ته رسیږي. کمبوجیا هم د پارس لویدیځ برخه ته پاملرنه ډیره د هڅه کوي، چې د پارس د لویدیځ پولې دی تر خپل واک لاندې راولي. دی بیا د مصري فرعون سره جنګیږي، هغه ته ماته ورکوي، کومې سیمې چې د مصري فرعون تر لاس لاندې دي هغه تر خپل واک لاندې راولي، چې بیا دی چې کله پارس ته ستنیږي یا بیرته پارس ته ځي، دی پر لارې باندې مړ کیږي. د هخامنشیانو زیات کسان واک ته رسیږي په دغه امپراتوري کې، چې د هغه ډېر مشهور واکمنان یا ټولواکي مو وویل چې هغه لومړی داریوش، خشیرشاه، دویم داریوش او دویم اردشیر و. د هخامنشیانو امپراتوري هم د مقدوني سکندر لخوا په 311 کال کې د منځه وړل کیږي. همدغه دی چې په 310 کال مخکې تر میلاده بیا هم مقدوني سکندر د افغانستان په برخو باندې حمله کوي، په لرغوني افغانستان باندې یرغل کوي، چې بیا د افغانستان د نیولو لپاره د کندهار، کابل، هلمند او د پغمان د لارې څخه قفقاز سکندریه یعنی بګرام ته ځي. بیا هلته شمالي سیمو ته رسیږي، په هغه ځای کې د خانم د شهر بنسټ ایږدي او همدا ده چې د یونانیانو واکمني یا د یونانیانو امپراتوري منځ ته راځي. د شمالي سیمې چې کله دی ونیوله د شمالي سیمو څخه وروسته بیا د ختیځې خواته ځي، هلته د نورستان کوڼه د لارې چې ترال ته رسېږي، بیا د یوسفزي سره جګړه کوي او په دغه جګړې د سکندر کوم لشکر چې دی هغه 15 کاله په افغانستان کې جنګیږي، د افغانستان په مختلفو برخو کې. سکندر هم چې کله بیرته یونان ته ستنیږي، د هغه په لارې د سند د سیند د لارې د مقدونیت په لور باندې چې کله دی وخوځېد، دی پر هغه لاره باندې د ملریا په مرض باندې اخته کیږي او 323 کاله مخکې تر میلاده دی مړ کیږي د همدغه ناروغي په وجه. چې د سکندر څخه وروسته دغه لوی امپراتوري بیا په هغه کې ګډوډي رامنځته کیږي او دغه امپراتوري بیا ویشل کیږي. د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي. معلوم در خبره ده چې کله چې یو واک یا یو امپراتوري، یو لوی امپراتوري خصوصا په د خلکو په منځ کې، دغه پوځي مشرانو په منځ کې ویشل کیږي، د دوی کومې دعوا چې رامنځته کیږي، اتمن په دغه امپراتوري کې ګډوډي او بې نظمي رامنځته کیږي، چې بیا یو بله ډله راولړیږي، دغه فرصت څخه ګټه اخلي او غواړي چې هغه سیمې دی په خپل دغه ګډوډي څخه کار واخلي، استفاده وکړي، دغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي. نو کله چې دغه یوناني امپراتوري د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ ویشل کیږي، په دې وخت کې د هند موریانو لومړنی واکمن چې هغه چندراګوپتا نومیږي، د دې د نور پردی په شان د لرغونی افغانستان هغه ډیره هغه یو برخه تر لاس لاندې راولي، هغه خپل واک لاندې راولي، چې دغه هم د هغه مهال د مسکیزه چې کله په یوناني امپراتوري کې ګډوډي وي، چې کله د افغانستان دوی یو برخه ونیوله، د هغوی واکمنۍ هم شروع کیږي، چې دلته بیا د موریانو امپراتوري شروع کیږي او دغه لړۍ مخته ځي. د هغوی واکمنۍ هم د یونان باختري خپلواکو دولتونو د خپلواکۍ د اعلان تر مهاله پورې دغه امپراتوري چې دا دوام لري، دغه واکمنۍ تر هغه مهاله پورې دوام درلود. چې دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس، موږ د هخامنشیانو، یونانیانو او موریانو اړوند معلومات لاسته راوړل، هر امپراتوري جلا جلا وویل او سره ومو پیژندل، ډېر لنډ مختصر معلومات مو لاسته راوړل. خو په راتلونکي درسونو کې د دې موضوعاتو یادونه بیا ځلې هم کیږي او په تفصیل سره موږ وایو. دا ترتیب مهم ول چې کله خمنشان کورنۍ لمنځ دي، دغه امپراتوري د منځ دي، بیا د یونانیان امپراتوري رامنځته کیږي، چې د یونانیان د امپراتوري د لمنځ تلو سره سم بیا موریایان امپراتوري رامنځته کیږي، چې دغه لړۍ همداسې دوام لري. موږ د افغانستان دغه درې نور امپراتوریانې د نن ورځې په درس کې ویل، لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې موږ د افغانستان د اساطري تاریخ درې کورنۍ ویلي وه، نن مو د افغانستان او د هغه د پردوی سره د هغه اړیکې ویل، چې دلته زیاتره موضوعات د هخامنشیانو، یونانیانو او موریانو د امپراتوري اړوند وه. نو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسې بیا هم کورنۍ دنده لرئ، کورنۍ دنده د تل په سیر، بیا هم درو پوښتنو ته جواب ورکول دي. د هخامنشیانو په اړه څه پوهیږي؟ په دې سوال کې به تاسو د هخامنشیانو د امپراتوري اړوند معلومات زده کوی. دا چې هخامنشیان څه ډول کورنۍ وه، څه ډول امپراتوري وه، څه وخت رامنځته شوه، څه وخت پای ته ورسېده او کوم واکمنان یې درلوده. ورپسې یونانیان څه ډول د افغانستان خاورې ته ورسېدل. د هخامنشیانو د لړۍ څخه وروسته موږ د یونانیانو امپراتوري ویل، چې په دې امپراتوري کې دغه یونانیان څه ډول د افغانستان خاورې ته راځي او څه ډول واک ترلاسه کوي. ورپسې هم د هند موریانو وه، چې د هند موریانو په هکله تاسو څه پوهیږئ؟ په دغه درس کې، په دغه د نن ورځې په لوست کې، موږ دغه درو سرو پوښتنو ته جوابونه ویلي دي. مخکې تر مخکې تاسو هڅه وکړئ چې څو ځلې درس ته غوږ ونیسئ او د دغه پوښتنو جوابونه پیدا کړئ او زده کړئ، تر څو دغه درې سره پوښتنې ستاسو سره مرسته کوي، تر څو د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس، تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او ډېر سپارم شه وخت ولري شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه ربان را پس فیصل نامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني درنو زده کوونکو، هیلې د چروغ او جوړ سي او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح خلاص تویم. په دې هیلې چې نن ورځ هم د لوست سره خلینې شي بوره سره ملتیا وکي او زموږ استاد د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې
دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو، تاسې هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلئ. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلئ، تر څو وروسته وکولی سئ پر هغه باندې تکرار وکړئ او لوست په ښه شکل سره تاسې زده کړئ. زموږ او ستاسو تېر لوست چې و، هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په هکله و، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې تر څنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه، او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته به څه ډول وه، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا خپرېږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغه ځای خلک مسلمان کیږي. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسې په تېر لوست کې معلومات لاسته راوړه، او د لوست په پای کې موږ او تاسې کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه، او د دې تر څنګ د همهغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه، او د دې تر څنګ دا هم و چې تاسې خپل تېر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وې چې د اسلام در تک پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وه. د هغو ادیانو نومونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ. آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوي کوي چې ستاسې په تېر لوست باندې سرښه خلاص سوی دی او ښه مو زده کړی دی. د نن ورځې زده کړې ته هم تاسې چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپل واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور سو، او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل، او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډوال سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي. چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و، چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون و چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپله یحیی بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپلو 130 تنه ملګرو سره وژل کیږي. د هغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب په سلم سپوږمیز او 1919 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږیدلی دی، او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1920 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 سپوږمیز کال یا 1225 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفہ منصور چی هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس خبره درلوده، بلاخره بیا هغه هم په یو سلو ودشم زیږدیز قمری کال کې یا اووه سوه پنځه پنځوسم زیږدیز کال کې په یو چل سره وژنی او په مسلم په دې وخت کې اته دېرش کلن. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته چې دوی کوم کسان وه. امیر پولاد د افغانستان په مرکزي په مرکز کې د غور د امیرانو څخه وو چې دی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، دی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دی، دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې وو د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم وو، او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلي دي. دا وو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل. دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په حق له معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو څلوېښتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي. او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به یې کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه غړي یحیی د زید زوی وو، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی وو چې بیا یحیی د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږویشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي. چې د ده وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اووه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې پیدا سوی دی، او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او دی په یو سلو نوویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نج کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې. او ابو مسلم په وروستیو کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په یو سلو دوه دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په یو سلو اووه دېرشم قمري کال کې یې په یو چل سره ووژنه. او دغه مهال ابو مسلم چې وو هغه اته دېرش کلن وو. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کروړ وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد، او د هم هغه مهال چې دی واورېدې چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې و هغه د امیر کروړ د امیر پولاد زوی و، او دی هم په عباسي پاڅون کې ډېر زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام تک څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم ده ویلي دي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول وو، د دې موضوع اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلي وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوئ او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسې زده کوئ. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان وو. په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کروړ وپیژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپیژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه درستو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د درستو پوښتنه ځوابونه تاسې زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهېږئ. دا همدغه درستو پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهېږئ، ځکه دغه درستو پوښتنې زموږ د مکمل